د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې چې د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د ملخو په هجوم خبرې کو په وروستیو ورځو کې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې د غلې د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي د ملخو د هجوم خبرداري ورکړه. د دې ادارې پر اساس په بدخشان، بادغیس، بغلان، بلخ، کندو، سمنګان، سرپل او تخار ولایتونو په البته په بیلابیلو سیمو کې ملخ لیدل شوي چې مخ په ډیریدو دي او تازه راپورونه ښیي چې هرات او غور ته هم ملخ ورغلی دي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایچ او استازی ریچارد ترینچارد وایي د افغانستان په دغو ولایتونو کې د مراکشي ملخو خپرېدا لویه اندېښنه ده، ځکه چې دا ډول ملخ د غلو دانو په شمول 150 ډوله نباتات خوري او له دې امله کروندګرو او ټولو افغانانو ته لوی مالي زیان پېښېدای شي. 40 کاله پخوا او بیا 40 کاله پخوا چې په افغانستان کې د ملخو سیلونه راغلي وو، د غنمو 25 سلنه حاصلې له منځه وړه. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وایي اټکل کیږي چې 6 کال به په دې هیواد کې د غنمو حاصل په تیرو 2 کلونو کې، بلکې تباندې 2 کلونو کې، شاید هم په 3 کلونو کې تر ټولو شوي، خو د ملخو هجوم لمنځه وړي او ممکن د 6 کال په پای کې او راتلونکي کال په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت په حیرانوونکي ډول خراب کړي. مراکش ملخ په درسته نړۍ کې غلو او نورو نباتاتو ته تر ټولو زیات ضرر رسون کې ملخ ګڼل کیږي او که 6 کال دا ملخ ډیر خپاره شي نو له 200 زره څخه تر 1 میلیون او 200 زره ټنه غنم لمنځه وړل شي، چې دا د افغانستان د ټولو غلې د کالانی تولید څلورمه برخه ده. 6 کال د تیرو کلونو خلاف وچکالی ډیره نشته او شرایط د ملخو د ودې لپاره برابر دي، ځکه چې په مارچ او اپریل میاشتو کې د ملخو د ودې لپاره مناسب ورشتونه وشول. په دې خبرونه کې د ملخو د خپرېدو په عواملو، د ملخو د خپرېدو یا هجوم پر تاوانونو او د مخنیوي پر لارو چارو لخپلو درنو متخصصو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنسي د نباتاتو د ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص، همدارس پوهنمل غنیداد سعیدی چې د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنسي د نبات شکورنې څانګې استاد دی. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. پوهنمل صاحب سعیدی، ملخ د نورو حشرو په شان هر ځای وي، لیکن شاید د ډیرو لپاره دا سوال وي چې ولې دا حشره په یو ور دومره ډیریږي چې سیلونه ورڅخه جوړیږي او بیا په هر فصل باندې حمله کوي.
لارښو نمخ کې سلامونه او نه کېږي د ازادي راډیو ټول کارکونکو او د هیزم په سپیشل او په شرکت په لخوا ته کوي په جوړو پروژه ملخ وځي. خبره ده چې حشرات او د اټفترا فادر او د ارکټیډیا فکورنی پر اړه لري. زیاتره وخت موږ د ملخ خصوصا د مراکشي ملخ په اړه چې موږ څه وایو، اکثره وخت د سی هجوم یا توجانی حالت کوم دي. اکثره وخت د طبي عوامل دي، بعض وخت ورشتنه د کابل څخه کیږي، بعض وخت د غذایی مواد د کمښت چې د دې لپاره کم دي هغه ته په دې ډول باندې استدګي نه شي کولی. نو یو دم اقلیمي شرایط تغییر کوي، واضح خبره ده. کوم وخت اقلیمي شرایط تغییر وکړي د هغه سره سم دي هجوم وړي پرې وسیمه باندې، خصوصا هغه ځایونو ته چې څه دې لپاره غذایي مواد موجود.
ډېره مننه. سلامت اوسې پوهنمل غنیداد سعیدی. استاد مخلص، څنګه پوهېدای شو چې ملخ زیاتی شي؟ ملخ مخکې په مخکېنی سوال کې مې موضوع ته اشاره وکړه چې ملخ هر چیرته شته، هر ځای وي، یو دانه مانه ملخ وي، لیکن څنګه به پوهېږو چې ملخ ډیریږي او ممکن فصلونه تباه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ازادي راډیو تخنیکی ټیم او سعیدی صاحب زموږ میلمه ورسره ستاسو ټول اوریدونکو ته نیکی هیله او سلامونه وړاندې کوم. دا یو ډېر ښه پوښتنه ده، څنګه پوهېږو چې ملخان راتلی شي؟ پر روان کال کې زموږ لپاره د یو مصیبت په توګه باندې منځته راځي. کله چې محیطي شرایط د دې لپاره مناسب وي، په هغو ځایونو کې چې د بهر لسټه نه لڅلور سو نیول تر 300 متر پورې ارتفاع ولري، ته پزار زمکی وی وړه خوړونه یا کندشتون ولري او لاند سرلای ولري، په هغه مناطقو کې چې د ورښت کچې لدریس او نیول تر 500 ملی متر پورې وی په دغه ساحو کې راتلای شي. سو وخت کله چې د ورښت کچې د پسرلی په موسم کې تر 100 ملی متر پورې وی، دا د دوی لپاره مناسب شرایط دي چې مراکش ملخبره وځي. کله چې د ورښت کچې لدینه کم و، بیا شاید د دوی لپاره منفی اثر ولري، او یا لدینه زیاته و، بیا ځینې طبیعي دښمنان د دوی لپاره رشد و نمو کوي، د دوی هګۍ له منځه وړي، بیا دا ملخان د آفت په شکل منځ ته منځ ته نشي راتلی.
بله صاحب، ښاغلی محمد رئیس مخلص صاحب، فصلونو ته د ملخو تاوان څومره وي؟ یعنی په همیشه دوی ډېر تاوان پېښوي که په ځینو مواردو کې؟
دا د سی پیریوډیک شکل دا د سی کله شي سکل دی او بای شکل وی کال تل دینه کم وی، مګر متاسفانه کومه سکل په خ شکل هم کنټرول کړل شو، کچېره د دوی 2% بیا هم ژوند دی پاتې شي، هغیا چونه صورتونه سي د کال لپاره بیا دی او پات په شکل منې نشترات لشي. لټول نباتي محصولات یا نباتات څخه دا تغذیه کوي. مخکې ما ذکر کړ چې کله د پسرلی په موسم کې د دوی د نبات وخت کم وي، لاندې زر له منځه لاړ شي، له هغو ساحو څخه دوی د نورو ساحو په طرف باندې حرکت کوي تر څو خپل غذایي توکي لاسته راوړي او تولید مثل وکړي.
استاد مخلص، بیا هم بل پښتنه مل تاسو څخه کوم، هغه دا چې څنګه کولای شو چې مخې ونیسو د ملخو؟
د بخر سره د ملخانو مخه نیول، که زه د شلک په مجموع کې ته وغږیږم، ملخ کله راتلی شي، د ملخ لپاره درې شیان ډېر مهم فکتورونه دي: د ځنګلونو قطع کول، له څړځایونو نه نامناسبه ګټه اخیستنه، او درېیم چې تر ټولو مهم فکتور ده او بدبختانه موږ افغانستان ورسره مخ یو، هغه جنګي عوامل دي، د جنګونو شتون ده. دغه درې شیان د دې لپاره زمينه مساعدي تر څو مراکشي ملخ یا د توته نور ملخان په یو منطقه کې رامنځته شي، چې موږ د دې بیلګې په افغانستان کې هم لیدلې دي، او په 1990 کلونو کې چې کله تاجکستان له داخلي مخالفت شروع سره یا جنگونو سره مخ و، هلته هم دا لامل همدا ګڼل شوی و.
بله استاد، د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژي ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنسي د نبات شورنې څنګه امیر او استاد پوهنمل محمد هارون رحیمی پر ورستیو کې مشتوول چې مخکې تر دې چې ملخ د هګیو اچول پیل کړي، دوا باید پرې وپاشل شي. د همدارز ویل د ملخانو د مخنیوي لپاره باید په ژمي او پسرلی کې مځکه یوي شي، یعنی کله چې مځکه یار لستر 15 سانتی متر ژوره چپشی د ملخانو هګی یا ریچه تر خاورو لاندې کیشي، او د ویل چې بل موثره طریقې د تومه استعمال دی، یعنی لکه لومه چې ورته شودل کیشي، یعنی یو شی په شی باندې دوا چول کیشي په خوراک باندې چې دوی وخوري او مرشي. په دې اړه ستاسو مخلصه تبصره سره دا طریقه څنګه ده؟ په دې شکل سره تر څه حد پورې ملخ له منځه ځي؟
بالکل، په دې وختونو کې د ملخانو د کنټرول لپاره بغیر له کیمیاوي توکو کارونې څخه بله طریقه په اصطلاح دومره مومه ده یا کومه کوون کې نه واقع کیږي. دا ټول هغه شیان چې تاسو ذکر کړل د همدغه په واسطه موږ د ملخان کنټرولو، خو موږ کله کولای شو چې یو دشته صحرا چې هغه په سلاو په زرهاو هکتار وي هغه موږ قلبه کړل شو، په هغه ساحو کې چې هغه مزرعي وي هلته نباتات کرل کیږي موږ له یې کولونه استفاده کوو. په دوهم اړخ کې چې د کیمیاوي توکو کارونه د تومو په اصطلاح کارونه ده، هغه د دوی لپاره په کومولو کې مومد واقع کیږي، او دا طریقې د مروجې چې وسپټول نړۍ کې کارول کیږي.
بله صاحب، قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروګرام اوري. په دې پروګرام کې د ملخو په اړه خبرې کوو، دا چې ملخ فصلونو ته څومره زیان اړوي، دی ملخو دی زیان د کمولو لپاره باید څه وشي او څه ډول په مجموع کې پرینشو چې ملخ دومره وده وکړي چې شمیرې دومره زیات شي چې فصلونو ته تاوان واړوي. له لنډې خبرتیا وروسته در سره یو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زموږ ته د خبرونې میلمانه دي د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنسي د نباتاتو د ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص، همداراز د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ د ملي پوهنتون د نباتي علومو د پوهنسي استاد پوهنمل غنیدات سعیدي. نور اوریدونکو ته به لږ وروسته وخت ورکو، اوس به ورشو خپل بل میلمه ته پوهنمل غنیدات سعیدي صاحب ته. سعیدي صاحب، دا راته وایي چې ملخ پر فصلونو سربیره ونو میوه‌دار ونو ته هم تاوان اړوي او کنه؟
بله، ملخ اصلا فوربه نباتات ملخانو د په مجموع کې موږ تیس وایو په مجموع کې غلوه دانو ته په زیات اندازه باندې ځان اړوي. نه یوازې دا چې غلوه دانو ته، بلکې وشپیشتو ته، وشوتلو ته، ولودیاته، یعنې د لوګمي نباتات چې موږ تیس ورته وایو پنبه چې په کې شامل دي، په دې ته ځان اړوي. نه یوازې دا چې په دې ته ځان اړوي، بلکې وایو میوه لرونکي ونې او بې میوې ونو سم په زیات پیمانه باندې ځان ورته اړولی، چې خصوصا په هغه موسمونو کې کوم وخت چې د دې نفوس یا جمعیت و تریانی حالت ته ورسیږي.
بله، او سعیدي صاحب، د ملخو د مخنیوي لپاره لکه څنګه چې د موچانو لپاره دوا شته، کیمیاوي دوا وشته، د ملخو لپاره یا د ماشو لپاره شته، د ملخو لپاره هم داسې دوا وشته؟
بلی، وات د ټول څخه مؤثره مبارزه د ملخونو په مجموع کې د ټول ملخونو لپاره شته. طریقه چې کوم د هغه کرنیز میتودونه دي یا کرنیز لارې چارې دي چې هغه پر وخت باندې په کرونده کې په مزرعه کې ترسره دي. که چیرې کرنیزو لارو چارو نتیجه ورنه کړله، البته مثبت نتیجه حتما یې ورکوي، نو بیا د هغه
له دې نه منظور چی دی؟ که یو څه واضح کړئ، کرنیزو میتودونو لارو چارو نه منظور څه دی؟
بله بله، د کرنیز څخه د مخکې د دې څخه چې موږ سیسې کوم فصلي نباتات چې د دې تر همدې لاندې په زیاته پیمانه باندې راځي، د دې د هګیو له منځه وړل، خصوصا د مني او پسرلي په موسم کې د یوې کولو په واسطه باندې، او همدارنګه د ډسک ډول مالي شکمې دي یا په اصطلاح باندې یوې سي د په واسطه باندې لوټې مې د وو خاګې مې تر څو د دې هګې تر خاګو لاندې سي، او د پدې په واسطه باندې په زیات پیمانه باندې دی لمیند څخه وړل کیږي، او قلبه باید یایې چې کوم ده تقریبا د 12 څخه نیولې تر 15 سانتي متره په جوړوالي باندې باید خاله واړول شي، چې دا د مؤثر لارو چارو څخه ورته ویل شي چې دا مؤثر لارو چارو څخه ودارې ده. او همدارنګه مشکل دې څخه چې دې حقيقي په فعالیت باندې یا په تطبیق کولو باندې شروع کې باید د پسلی څخه مخکې د دې هغېج تطبیق کیږي، یعنی چې وي د غوښتنې ورزادونه مې سره دي، هغه باید تر خاورو لاندې شي، او په دوبي کې باید د دې شالې پېښودل شي تر څو پرې چې د ملخانو د هغې لپاره ځایونه مساعد نه وي. او همدارنګه هرځه واښه چې کوم ورته ورته وایي، یعنی هغه نباتات چې هغه خود سره راشنه کیږي په کروندو کې، د هغو د منځه وړل چې دغه د دې لپاره بهترین د هغې لپاره چې د دوبي موسم کم دی، هغه د هغې په شکل باندې تیروي، او د دې لپاره بهترین پټنځایونه دي د دوه لمیندلو په کرنیز عملیو کې شاملېدلی.
بله استاد، بله پوښتنه په همدې ارتباط لرم، هغه دا ده چې په څه ډول ځایونو کې هغې اچوي؟
خصوصا تر هرزه وښو لاندې، تر لوټو لاندې، تر ډبرو لاندې، تر اضافه بوټو لاندې، چا ته په کروندو کې پاتې جامور کېڅه یا سټېشن ته کروندې ته وایو چې دا باید په کرونده کې تطبیق او عملي شي،
نو کداغه مجلس ته پیر بریده پیر بد ملخان او مخنیوي استوي وي نو دا ځایونه د دې د پټندایونو یا د دې د وښدل لپاره غوړه او شذایونه
او آیا هغه پسترګو لیدل کېدای شي او کنه
بلې و هغه تقریبا د ورجو دانو ته وخت ملخان مختلف جوړونه لري د دین او هغه څنګه تقریبا تیر کوچنی وي په دې دین ملخان او هغه څنګه په سترګو باندې تقریبا د ورجو د دانو په شکل باندې او په سترګو باندې د لیکي تقریبا د شپږ څخه نیولې تر اووه ملي متر په اندازه باندې په دینو ملخان د چا موشت سرایي ملخان ته وایي البته مراکشي ملخ نه دي دا واقعي په دون اندازه باندې دي
او دا هم کوواس چې کوم ډول ډېر مضر دي د ملخو
په مجموع کې ملخان په مختلف هیوادونو کې فرق کوي چا د دې توافق کړی وي مشتی وایي چې ملخان په دې کې د دې لپاره قربانه باید جهاز ځان په کوم ځای کې وي او ملخ هلته ورته واضح خبره ده چې په کوم ځای کې د دې لپاره قربانه باید وي نو هلته دې زیات پیدا کېږي نو هر ملخ لپاره چې قربانه باید وي په هغه سیمه کې دی موجود دی او په زیات اندازه باندې جام ورته اړولی شي
او په افغانستان کې کوم ډول ملخ ډېر دي
په مجموع کې کله لسه د ملخان موږ یې وایي په مجموع کې دوی مختلف نوې لري خو څلور نوې په دنیا په سطح باندې زیات مشهور دي دا وته جملې ښه یوې د ملخان د چمنزار په نامه باندې موږ څه یادو چې په شنو برخو کې یا په ابتدا باندې په چمنونو وو په دا د یو نک په زیات اندازه باندې پیدا کیږي بل د سرایي ملخان دي او سرایي منو چې کوم د هغه مراکش ملخ دي او څه دغه منوي چې کوم د ایتالوی ملخان په نامه باندې دي چې دا هغه ملخ چې ځان ته څنګه چا دی او په مختلف میتونو کې ژوند کوي خو له ټولو څخه په زیات پیمانه باندې چې ځان اړوي مشتي په کروندو ته هغه مراکش ملخان
بله ډېر زیات مننه استاد مخلص د ټولو حشرو مرغانو په برخه کې د سیم یو نظر شته چې ټول هم مضر نه دي او تر یو حد پورې چې محدود دي ګټ هم په ځینو مواردو کې لري مثلا یو مشهور قصه دی مرغه یو ده چې وای یو وخت چین مرغه لمنځه وړي وي په مغه کال د غنم حاصل ډیر زیات کم وو یعنی مرغه کې دانه خوري غنم خوري په عین حال کې ګټ هم رسېږي د القا او په دې برخه کې تاسو به تر پېښی آیا ملخ په برخه کې هم دغه شی صدق کوي ملخ هم لش په لش اندازې څه ګټ لري او کنه
بلې سروان صاحب دا ټول موجودات چې الله پیدا کړی دی انسان د ګټې لپاره دي که هغه ظاهرا ځینې وخت زموږ لپاره نقصان دی هم وي ملخ چې کله د آفت په شکل نه وي لپاره جدي ستونزه نه ده او د هغې د مخنیوي لپاره باید کار هم ونه کړو ځکه دا په محیط کې بې ځایه مداخله د انسانانو ده چې دغه آفتونه رامنځته کېږي که هغه د ملخانو دي یا نور ستونزې دي چې رامنځته کېږي په نباتاتو کې نو په دې خاطر باندې زه لږ د مخکنی سوال ته لږ تشریح کوم په افغانستان کې مراکشي ملخان ډېر زیات دي او جدي ستونزه رامنځته کوي ایټالوي ملخان کالیپ ټامس ایټالي کس په نام باندې سیادي دي هغه هم شاید ځینې وخت وي مګر له دوه سره تفاوت پدې کې چې هغه په لوړ ارتفاعاتو کې لکه د ما چې مخکې یادو دي وکړه چې له 399 تر 300 متر پورې ارتفاع وي دا د مراکشي ملخان لپاره مناسبه ده په نور دنیا کې لکه استاد محترم چې ذکر کړ مختلف ملخان دي صحرایي ملخان دي اسکس کوسیلکا گریګاریا دا لکه موږ په 2013 کال کې ډېر خطر ښه لرو چې د سعودي عربستان له هیواد نه شروع کړه تر افریقا یوګانډا کینیا پورې ورسېدل او د سید ایران ته بهر کراس کرا ورسېدل بیا پاکستان بلوچستان سعودي ته داخل شول تر دې هدا پورې چې د هندستان راجستان او تر ګجرات پورې د صحرایي ملخانو اغه مستون دا ورسیده خو یو یې رسیدلې هوادونو له نسبتا موږ ته یو یې د پاره کې ټولنې لري دا کار کوي مخکې اختاری وړاندې کوي د خانان په دې منی پوهیږي موږ بیا دا شین بدبختانه نه لرو چې لستون سره مخ یو
مش دن سبا خو موبایل ارڅوک لري مثلا د سې فکر به وکړو چې ملخ راغل غلام خان بندر ته تاسو د خوص له خوا به یاد وکړو نو په خپل خوست کې په متون کې په دې قسمو کې خلکو ته خبر ورکول شي چې ملخ را روان دي تاسو چاره وکړي
بالکل هغه ورکول شي خبرداري، مګر کچیر مخ کې مونږ د دې لپاره چې د هغه په حالت کې وي، د هغه هغه ځینې چې هغه چولې لمنځي سدا آسان تمامېږي. د دوی راتګ ځینې میخانیکي طریقې شته چې د هغو په کارولو سره کولی شو مونږ دا کم کولی شو تر یو حده پورې، لکه د دوی سمت معلومول چې په کوم طرف باندې روان دي. که چیرې په هغه منطقه کې حکومت دا یو دستیجمعي کار ته اړتیا لري چې بزګر، حکومت، نړیوالې ټولنې، کومکونکي ادارې او خپل خلک بدې کې همکار واقع شي تر څو یو تونل په اصطلاح یو لښتی ونیو د دوی لپاره وکړي. هغه ملخان چې هغه بلو حالت نه وي رسیدلي، هغه الوتل نشي کولی، هغه په دغو لښتو کې لویږي، بیا په میخانیکي ډول باندې خلک دا کولی شي چې مړې کې په لرګوی باندې ووایي، په خاخونو باندې ووایي، او خاورې پرې ورواړي، په اصطلاح مړې کې یو لرګی په سیر پرې وزغلی را وزغلی. نو په دغه خاطر باندې مختلفې طریقې دي چې کولی شي د رانسته کېدو په وخت کې له هغې نه بعد دا طریقې وکاروي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. همدغه خبره ما هم خوشحال چې پوه شمه چې آیا خلک اشر وکړي چې دا مخکې مویل چې که غلام خان ته راغلی د خوست خلک خبر شي، نو د اشر په وسیله کولی شي چې مخه یې ونیسي او کې ونه نیسي. نو ستاسو له خبرو داسې معلومیږي چې د لرګیو په وسیله او د نورو وسایلو په وسیله کېدای شي چې ملخ خلک له منځه یوسي، که سل فیصده نه وي نو یوه ډېره برخه یې له منځه وړلی شي. ستاسو د خبرو معنا دا ده. او دغه طریقه به اوس رواج وي په افغانستان کې که څنګه؟
بالکل، ځکه ملخ یوازینی ستونزه اوس نه ده راټوکېدلې، دا د مونږ د نیکونو د اجدادو له وختونو نه چې مونږ انسان پیدا شوی ده، د حشره له مونږ سره شتون لري. په شمالي ولایتونو کې چې هغه تاجکستان او ازبکستان او له ترکمنستان سره سرحد لري، هلته دا ستونزه جدي وي. مګر په 2000 کې د خوست او د پکتیا د لکه د زازویو طرف ته دا ملخان راغلي و چې غالبا ځکه مراکشي ملخ تر کوم بغلان پورې رسیدلی چې دې خواته طبیعي موانع شتون لري، نشي راوختی.
هندوکش
مخنیسي،
هندوکش مخنیسي، بله
هندوکش مخنیسي. او د پاکستان له طرفه چې راغلي و اکثره دغه صحرایي ملخان دي چې په 2019 کې مونږ د دې شاهدان یو چې د پاکستان ډېر ځپلی و، تر 2 میلیارد پاکستان ته تاوان ورسو، 15% د وړو په بیو کې لوړوالی دی. د ملخان له منځه رانیسته شوی و، هغه سرویس په دې باره کې شوي دي. نو د خوست او د پکتیا طرف ته مونږ په 2000 شاوخوا کې د دې شاهدان یو ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې لیدل شوي وو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. کور ودان قدر منو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو د ژوند رنګونه پروګرام اورئ. په دې پروګرام کې د پکتیا پوهنتون د کرنې پوهنځي د نبات ساتنې څانګې استاد محمد رئیس مخلص، همدارس د افغانستان د کرنیزو علومو او ټکنالوژۍ ملي پوهنتون د نباتي علومو پوهنځي استاد پوهنمل غنیداد سعیدی زموږ مېلمانه دي، او په دې خبرونه کې د ملخو پر ستونزو خبرې کوو. پوهنمل سعیدی، که څم تاسو مخکې د هوا برخې ته یو څه اشاره وکړه چې په ژمي او یا پسرلي کې دوی اګه یا چوي او څه باید وشي، لیکن څه ډول اقلیمی شرایط د ملخو د ودې لپاره ډیر مناسب دي؟ بله سعیدی صاحب، ټلیفون قطع شوی دی. خیر، مخلص صاحب ته بار شو. استاد مخلص، ستاسو په نظر څه ډول اقلیمی شرایط د ملخو د ودې لپاره مناسب دي؟
لکه مخکې چې ما ذکر کړ چې هغه مناطق چې لنډ پسرلی ولري، یعنی د نباتاتو عمر کې کوچنی وي، ارتفاع یې له 300 متره پورې د بهر له سطحې نه وي،
دا خو جغرافیایي شرایط دي. یعنی د اقلیم یو کال موږ ډېر بارانونه لرو، یو کال کم لرو، یو کال ډېرې واورې لرو، یو کال کم لرو.
د ځینې په موسم کې چې د درجه حرارت کم وي او لدې سره د باران کچه کمی، بیا د دوی لپاره چې هغه په خاورو کې چولې د روش زمينه مساعديږي تر څو د وافت په شکل منر نه تشي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. کور ودان سعیدی صاحب، جنوبي ولایتونو لکه جنوب غربي ولایتونو به وایم چې شاید نورم دقیق شي، لکه کندهار او هلمند او روزګان، په دغه ولایتونو کې نسبت شمالي ولایتونو ته یا جنوب ختیځو ولایتونو ته ملخ کم دي امداسي ده او کم داسي وي دليل څه ده
سروان صاحب د دې چې په مجموع کې ملخان په هغه مناطقو کې کله چې کلنۍ اورښت تقریبا 500 ډول باندې د څلور څخه تر 12 ملي متر پورې کلنۍ اورښت وي نو د دې نه پوس په دغه مناطقو کې ډېریږي او عموما د په وچو سیمو کې نسبت لاسیمو ته چې کلنۍ اورښت زیات وي پارکینو کې زیات راځنو په دا طبيعي ده په طبيعي ډول باندې دی او دا چې مترجن په دې کې دا څه کم نه دي چې یو مخمل دي چې وایو چې په جنوبي ولایت کې د دې نفوس یا د دې جنات یا د دې څنګه حالت دی هیڅ څه نه څنګه څه دې مسته چې په څو کې نو مخکې راځه او کدا چې راځي په دا مخکې مراله څو کې نو مخکې ولا چې په جنوبي ولایتونو تقریبا تکات په معنا باندې
مختلف نباتات پیژام وړو بله ډیر زیات مننه استاد مخلص مخکې استاد سعیدی اشاره وکړه چې په څه شکل سره د ملخ او هاګی لمنځه یوسو د یوی یا قلبی یادونه وکړه خصوصا په هغه ځایونو کې چې ملخ هاګی اچوي هغه ځایونه هم یاد کړل چې کوم ځایونه دي اې دی هاګی لپاره هم کیمیاوي درملو استفاده کولای شو
دا ډیر مشکل دی ځکه دوی چې هغه چې هغه پزما کې په داخل کې تقریبا تر 300 سانتي متر لاندې هغه وی دا هغه چې نو په دغه خاطر موږ کوم د واګان چې موږ کاروو د هغه باندې هغه ډیر کم ده مستقیما په هغه ته رسیدګی نشي کولای ځینې تګوید خمنان شته چې هغه د دوی له هغه نه استفاده کولای شي لکه بندلایټ په نامه او حشره بل د چاغه د دوی له هغه نه پېستل استفاده کولای شي واغه تخریبوي د واغان مستقیم په دې باندې هغه ځنې شي کولای دي هغه په وخت کې
بل د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعته اوریدل شي د ماقام لشپګو وجود سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه 12 شپګنوي او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو 0.25 او 25 مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره ډیر زیات مننه استاد سعیدی بل کوم داسې حشره ده چې د ملخو په شان زیات زیان اړوي فصلونو ته
چاروال صاحب و بخشی دغه استاد دغه ما یو څه شی مزیان ترالی دغه د ملخان اړوند په مجموع کې موږ څه څه ویل ستاسو د دې ژوند د دوران اړوند چې د دې ژوند دوران چې کوم دي یان ان کمپلیټ متمرکز ځان نه مکمل استعداد لري د تاسو پر سره زم یعنی اوله کې چې ورسته نیم پټي په اصطلاح باندې یا مچک مولټي چې ورته وایي په زموږ ته په اصطلاح باندې او ورسته ادر دي یا بالغ مرحله ده نو کیمیکل څه وخت مولټي یعنی شربوجن کې ورته مقصد دي دا څه وخت مولټي استفاده او تاسو څنګه وویل دا حقیقه مرحله کې په دې استفاده نه ستاسو کولای پاتې د مچک مرحله سو یا د نیم تندیم مرحله سو او د اجرت مرحله چې کومه ده په خاص ډول باندې د اجرت مرحله کې تجارت کمنه باندې موشته دي د کیمیکل د انسیکټیسایډونه یا انسیکټیسایډونه څخه موشته دي استفاده کوي لکه په نن سره یو اټایم کار کې په ایران کې د انتیاران د کارت او شارت چې راغله نن دې چې د درم مدخان خصوصا د مرکشي مدخان کوم ول د مشکله دې چې چې کرنی زمادي هرڅه ستیک دی یا مدي چې دې ټول د تیارو په واسطه باندې او د سروندګورو په واسطه باندې د مدخان له من څخه یو بل چې وا اندازې بیا تقریبا په شمال کې دي د پاکستان په دې د ایران هم دې ولاره ده د سیل په شکل باندې نو دا باجغه مرحله کې موږ څه چې د کنایو مواد په واسطه باندې کنټرولوي پدې د هغه په مرحله کې کنټرول یو څه مشکل نه بلکې ناممکن دی
بل سم ډېر زیات مننه کور ودان
بل سپیس وار نه یو وخت چې ملخان دی په دغه شکل باندې ځینې عادت سره ځدل چې راځي چې خپل چې پروانه چې موږ څه ورته وایو او کمپاین چې موږ څه ورته وایو یعنی په دې چې دا باندې څه څه وایي یو پوهی او په د بټرفلای یعنی چې یو مشتي شفرکان ورته وایي او بټري پروانه ورته وایي یعنی دا یو نو چې کوم چې شفرک
د شپې د خاصه کې خپل فعالیتونه ساتل رسوي، یعنی فعالیتونه په دې معنی باندې د خپل قربا نه بعد ترسره کوي او هغه ته ځان رسوي، او بل چې کوم دی په تپلای دي چې هغه څنګه وزدونه لري او هغه د ورځې د خاصه فعالیت کوي او خپل قربا نه بعد کوم دی په هغه ته ځان رسوي، خصوصا د لاروا په مراده کې. نو یو دویم اشارات داسته لکه د ملخان په شکل باندې، د پربانو په شکل باندې، او د شفرکان په شکل باندې چې ځانې حالات هم رسېدلې سي، او په جمهوري ډول باندې پر یوه کرونده باندې پر یوه سیمه باندې هجوم وکړل.
بله، اما دا به یو سوالي خو تر دې مخکې چې یو اوریدونکی لرو، سوال به مشاید دا وي چې شپرک او پروانه چې تاسو یادوي دا هم د ملخو غوندې زیاتی شي. خو اول اوریدونکی مهرباني کوي آزادي رادیو
سروان صاحب، السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب، مهرباني کوي.
تشکر ډیر ښه موضوع جار موسم خبره دا شه ده چې دا ملخ دا شه خزنده ده، کله چې دوی سرازیر شي دا موږ ولیدل 15 کاله مخکې جوزجان ته راغلی و، او دا سرپل تم راغلی و، پاریاب تم راغلی و، او بیا د شهید سردار محمد داود خان په وخت کې زما دا شه ډیر سم په یاد دی چې جوزجان او سرپل پاریاب ته راغلی و. بیا د خلکو دا د اشر په شکل ورک کړ، په هغه وخت کې دولت یو اقدام وکړ په نامه د ماموري ملخ ورته ویل، یو رقم دواوی هم راوړې پر وې پاشلې، او بل خلکو اشر وکړ په هغه وخت کې، خلک متحد وي، اتفاق درلودې، وحدت درلودې. خدای دې وکړي اول خو دې اوس هم سرکال په سرپل کې لیدل شوی دي، تر اوسه خو لا جوزجان ته نه دي راغلي. خو دا سرپل جوزجان چې دی موږ اکثره وخت د ملخانو پارسه کې یا د کشپو پارسه کې یا د مورو پارسه کې دا سرپل پاریار څخه موږ مشکل پیدا کوو، د مخه الته راځي بیا دلته راځي. نو په هغه وخت کې خلکو وعدت په مابین کې درلودې، دغه اراکینو د نظام هم جهان ته پیشنهاد کړی وو، دا خدمت جهان موږ سره کړی وو. د هغه وخت چې دغه یو نو دواګانې راوړې پر پاشلې د دوی پر اګیو باندې، او بل هغه توپان د دوی سیل چې وو هغه د اشر په شکل کندې ورته وکیندلې د لرګو په واسطه خلګو ورک کړه. نو خدای دې اول خو نه راولې او کراشي تدیو چې داري روایت تر اوسه پاتې. او دا بل خبره دا ده ملخ چې دی سروان صاحب دا څلور شان ته ډیر نوس کوي، یو دا نری واشه چې څنګه جوزجان وو وچکالی زپلې ولایت سسکاله وچکالی ده، کوچان هم زپلې، بزګر هم زپلې، دا پالیزو ته هم نقص کوي، پالیزو نه هم خوري، او بل دا درختی هم خوري، میوه هم خوري، او بل دا کوچنی کوچنی واسه هم خوري، غنم هم خوري. او دا بل خبره ده 2800 کاله مخکې چې د موسی علی السلام وختو چې ظلم د فرعونانو وخپل او ته ورشېدی، خدای نه خدای تعالی په دانو توپانو کې یو توپان د ملخو پر نازل کړ.
بله صاحب، مننه قاری صاحب، سلامت اوسه، مننه کور ودان. اوس په بیرته ورشو ملمنو ته په لوردون کینه لرو. ها سیدی صاحب، مخکنه پښتنه می ودی قاری صاحب په خبرو کې خو کومه پښتنه نه و، خو بیا هم که څه تپ لري ورزیاتوي څه په ستاسو خوښه. زما پښتنه دا و چې شپرک او پروانه چې تاسو یادونه وکړه دا هم د ملخو په شان دومره زیاتیږي چې فستونه یو مختبا کې.
بله سروان صاحب، 2003 کال کې د ایران د شهر کې د مشهد د شهر څخه د دغه سوریانی حالت شروع شو چې بل اخره تر ګلستانه پرې دام ورسېدي. نو نه یوازې دا چې پروانې ولې چې حتی په کوڅو په باغونو پر سړکانو باندې، حتی چې یو وخت داسې ولو چې په شمال کې دغه د ملخان سفر هم زیات، بلې ودا کېدلی شي په عین شکل باندې سوریانی حالت ته ورسېد. او بل د خارج صاحب د پښتنې اړوند چې ځینې کیمیاوي مواد نور مخکور تکلیف پیده شوې وله، بلې وه ځینې کیمیکل شته کیمیاوي مواد شته، یعنې اشره وژونکي شته، هغوی خو موږ ته یادوري کولی شي، یعنې ملتین دي موږ ته کولی شي تقریباً یو 36 ګرامه ورته استفاده وکړو. او بل دا جنون دي تقریباً د یو 10 نیولې زیات ګرامه پرې ورته استفاده وکړو، د هغه ملخان په وړاندې باندې. او تاکسین دي تقریباً 200 ګرامه، دا کولی شو د نوموړي ملخانو سره مؤثره لاسکاره ده. په هغه صورت کې سروان صاحب یوه خبره ده چې ډېره مهمه ده، موږ باید چې د ازادي د راډیو له لارې څخه د کروندګرو ته ورسوو.
او شپ پروګرام دی دا کیمیکل چې کوم وخت مرسته یا داوري ورته کوو په یبان پیسې مشکې بندګې کوو تاسو پنځه کې پات پښتانه په وایو موږ د کروندګرو څخه پر اندازه شپ باندې دا مخکې له دې چې دې لارې چارې باید او اوس په استفاده وشي اخیری آپشن موږ د باید دا وي چې نو لارې چارو د افات په وړاندې باندې په مجموع کې د افات په وړاندې باندې مثبت نتیجه ورنکله اخیری آپشن او اخیری کار پر موږ دا وي چې بیا به د کیمیکل څخه مرسته استفاده کوو پدا صاحب دا زهر دي زهر باید موشتي په موهیت کې باندې شندو د انسانانو د شاته لپاره د حیوانات د شاته لپاره په مجموع کې د موهیت کې لپاره ډیر ناوړي فایل لري ځکه مشکل باندې ګورو تاسو سره وخت پرښتنه نه په نور د ریچارې د چاغه ایتم دي یعنی ایتم موشتي په موهیت دی او اقتصادي د اکثر په خپل او اصلي شامل دي باید هغه څه استفاده وشي چې چیرې هغه نتیجه ورنکړي حتما نتیجه ورکوي زموږ د دې کار زیات دی موږ د دې د اقتصادي خساره رسېدلې د موږ کروندګر ته وایو نو څه څه کولای شي چې د کیمیکل څخه یا د حشره وژونکو څخه یا د پیسټایډونو څخه استفاده وکړي هغه هم په هغه صورت کې چې باید و نور حیوانات لپاره د انسانانو لپاره هغه د باید داخله چې د هر څه څخه مهم څه مستدي تر څو چې موږ هغه د انسانانو د صحت لپاره کو د خپل ژوند د پایښت او د بقا لپاره کو دا په دا چې دا هغه څه موږ د اروپا په بازارونو کې خرڅو دی د دې څه چې دیو نو دې دا په مجموع کې دا ایرانیان دي دا ودا ته زهر وایي موږ چې دا شروژن په نامه باندې شیندو په دغه جنبي اواري چې ډېر ځکه نه ورسنه نه کوي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ډیر زیاته مننه استاد مخلص یو اوریدون کې مو فکر کوم سردار علي لیکلی دی وای ملخان لکر څخه وروسته یعنی د فصل د پخیدلو په وخت کې پیدا کیږي او کمخ کې پیدا کیږي او د مخنیوي لپاره حل لار صدقه سم په حل لار باندې خبري وشوي خو د دې پیدا کیدو په اړه یو څنور توضیح ورکړي مننه
بله دا پسرلین را شروع کیږي مثلا تا یو نبات کرلې وي د پسرلی په وخت کې د پانی رازرونیږي کاغه غلجات یا میولرون کې ونی وي چار شه د مخ راځي لازم لري تغذیه کوي نو په دا خاطر باندې دوی د داسې نباتاتو په تبه تلاش کوي چې هغه په اصطلاح رطوبت ولري د دوی لپاره غذایی مواد تکافو پوره کړلی شي نو په دا خاطر باندې شین نبات د ډیر ترجیح ورکې چې د تغذیه وکي لکه مخکې چې استاد محترم تاسو ذکر وکړ تر یو نیم سال پورې نو د نباتاتو ته حمله لاندې راولي نو کله چې د یو نبات ختمېږي د بل په تلاش کې کیږي څنګه تر بل نبات لږه تغذیه شروع کوي او د کیمیاوي کنټرول په برخه کې بالکل دا زهر دی په دې باندې باندې مونږه ډیر اتکاونه کوو ولې بدبختانه ضرورت ده بل ستونزه دا ده چې مونږ په هغه قسم وسایل نه لرو چې لکه نورې نړۍ کې تشته دي که مونږ حشره وژون کې انسکسایډ په دې باندې کارو هغه نباتات چې دغه ارتفاع لوړ وي دغه په سر باندې په اسلام الله خان ناشت وي هغه ته مونږ د لاسي سپریار یا د ماشین په واسطه باندې دوانه سور شیندلای دا یو اجتماعي په اصطلاح ستونزه هم ده یوازې نباتات او
بله استاد لږ څه یو اوریدل کوم چې وای مصرف کیږي د ته نوبت ورکو تاسو ته بیرته درشو تاسو په خپل خبري بشپړ کړئ مهرباني کوي ازادي رادیو
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني کوي صاحب
څنګه تاسو سلامونه او تاسو په کومه توګه اوریدل سلامونه کوم څه نه غواړم
چې تاسو څنګه تاسو مهرباني کوي مهرباني
اسمه سروان صاحب ما سوال دغه دی چې دغه څنګه دی دغه بارانونه ډیر مونږ دغه ځای موسم تاسو به تاسو به موږ دا انارو باغونه ټول څه غړو کې دا مندان یو نه مثلا دا چې دا پانو کې څه څه څنګه غړ پیدا دا به څه لږی
شه
دا د بل مو ته یو تاسو حالت راځي
که څه هم دا موضوع نه ده استاد په سیمه کې خو به ملخ نیوي پیدا شي
نه نه موږ خو هم څه خو دغه زهات خبره و دغه بار ما وکړه دا نه سوال نه کوم څه موږ دا مشکل پیدا شوی دی
سید مننه یو بل اوریدونکو هم لرو دی واتس اپ لا طریقه دوی ته به مرشو تاسو ځان راو پیژنه یا ازادي رادیو
سلام علیکم محمد الله کیار د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. اول سلام تاسو ته، ستاسو میلمنو ته، ستاسو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ مشکل هم دغه د ملخانو په اړه باندې کومه موضوع د کرس پر برابر باندې راخیستې ده. مشکل مو دغه دی، کله موږ بانډې کرو هغه چې ما سره شنې سي هلته نازک تیغې وهلی دی په دا بیخ کې وخوري، نو ډېر ورسره په تکلیف یو. کله چې دوای پر پاشي دی، دوای به هم ډېرې کمزوري دي خو نتیجه نه ورکوي. نور ملخان باندې راسي، هغه مړه کي یا نور پر راسي، تر اوسه پورې موږ دغه ځای نه دی پیدا کړی چې دغه ملخانو دفاع وکړو.
تاسو زموږ ته ملمنو خبري واوري دی چې څه باید وکړي، څه باید ونه کړي دی ملخو د مخنیوي لپاره؟
تر اوسه پورې ما راډیو نه تعقیب کړې، بښنه غواړم.
بل خبره له تاسو څخه یو بل پوښتنه، تاسو فصلونو ته ملخ ګڼ شمېر راځي، یعنی سیلونه یې هجومي وي او که یو نیم ملخ وي او هغه یې خرابوي؟
یا سیلونه و داسې حجوم یې نه دی، خو داسې یو نیم ملاخي. ګوره کله اوس موږ بانډۍ کرلې درېیمه حصه، یعنی اویا فیصده پاتې ده، د دېرش فیصده خامخا د ملخ زیانمنې کړي. نو کله چې بیا داسې نور کښتونه هم لکه پالیز موږ وکړو، دغه جوړنګان دغه هندوانې چې دوبلګاسې بله بس دغه دغه هم ضرار ورسولی شي، هم زیاتې خرابې کړي، پر دا نازک شي باندې ډېر تاثیر کوي.
تاسو بیا څه کوئ ورسره د مخنیوي لپاره؟ له څه شي کار اخلئ؟
خیر خلک څه څه موږ خو څه څه دواوې هم پر پاشو، او بیا تر هغه وخته پورې د تیغ چې دی خو ملخ لاندې په مځکه کې ضرر نه شي ورسولی. دی چې کله راشین سي لږ چې غټېږي، تر هغه وخته پورې دا خاوره ورته تویوي، چې مثال دی تر هغه وخته پورې ضرر ور ونه رسي، خاور ورته تویوي، چې کله بیا ډبل بیا دې تاثیر نه شي پر کولی.
ملخو د مخنیوي لپاره څه کوئ؟ مثلا مخکې په دې خپرونه کې یادونه وشوه چې خلک ورته اشر کوي او په لرګو واشني، یا یوه کندې ته برابروي، په کنده کې خاورې پې اچوي، په دې شکل یې له منځه وړي. تاسو څه کوئ؟
دونې ملخان نشته چې دلته څوک وشړي یا په لرګو وي، دونه ډېر ملخان نشته، خو لږ کم دي ملخان پر دې ځګي باندې. ملخان چې دي دلته کم دي، هغه ملخان چې دي هغه ډېر ملخان، هغه خو بیخي په سیلو سیلو، یا دونه ملخان نشته دلته.
او بله صحیح ده، ډېره مننه، سلامت اوسئ. طبعا چې داسې دانه مانه وي دي، خو نو بیا چاره ډېره اسانه نه ده. ور به شو بېرته مېلمنو ته. وبښئ مخلص صاحب، تاسو خبرې کولې، ادامه ورکوئ او د اورېدونکو په خبرو هم که تبصره لرئ.
لکه مخکې چې ما ذکر کړ، دا یوازې په اصطلاح مستقیما اغیزه په نبات باندې کوي، له دې سره سره دا یو ټولنیزه مسله هم ده. مثلا په هند کې چې کله په 2020 کې دا مشکل راغی، د ادراګنډي د میدان هوایي د سیول ایویشن یا د هوانوردی وزارت پورته بقاعده اختار ورکړي چې تیاری باید ډېر په دقت سره شتون ولري، ملخان باید کېننول شي، ځکه دا د تیارو د سقوط لامل کېږي. بل د مخنیوي په برخه کې ځینې نورې طریقې هم په نورو نړۍ کې خلک کاروي، چې هغه مثلا د ځینو شیانو سوځول لکه زاړه ټیرونه، خو دا د چاپیریال لپاره ښه نه دي. ځینې وسایل چې هغه شور او ځواک جوړولی شي، هغه ټنګۍ او خوځۍ، دا هغه شیان دي چې د دوی په کمولو کې، په اصطلاح مزرعه باندې د حملې په کمولو کې کومک کوونکي برخې کېږي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. او یو بل پوښتنه به له تاسو څخه وکړو، تاسو دې الوتکو یادونه وکړه چې کېدای شي سیل الوتکې سره ټکر شي او الوتکه وغورځي، آیا دا سیم تر اوسه شوي دي چې ملخو په انسان باندې حمله کړې وي؟ ځکه چې کله شپیر زرګونو زرګونو ته رسیږي که یو ځای یو انسان یو دوی الته کینی، خطر ورته لري او کې نه لري؟
په مستقیم ډول انسان لپاره داسې خطر نه لري چې هغه لکه نورې حشرې کې انسان چې چلی شي پړسولی شي، دا رقم ته ضرر نه شي رسوی، مګر د ازیاتو د ازیار سبب ګرځي. یو قسم ته آواز د الوتلو په وخت کې د بالغې حشرې په خاص ډول مذکرې حشرې نران یو قسم ته آواز له ځان خپاره، چې دا د انسانانو لپاره مزاحم کوونکی وخت کېږي، نشي کولی په استراحت او په هغه څه چې په نور وخت کې کولی شي د باندې کېني یا استراحت وکړلی شي. نور داسې د ضرر مستقیما کوم تاثرات تر اوسه پورې نه دي لیدل شوي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. استاد سیدی، مخکې ما ویل چې په دې جنوب لویدیځو ولایتونو کې ملخ ډېر نشته، خو تر دې مخکې چې دا خبره بشپړه کم یو او وريدور کې لرو تاسو اول خبري وکړئ. مهرباني مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام الله تاسو باندې کوم ټول اوریدونکو ته د بغلان شریف الله خبرې کوم.
مهرباني کوئ شریف الله صاحب.
دلته په بغلان کې خو کم پسونه چې د ملخانو د وجې مثلا خرابېږي، دغه پسونو والاو ته دغه دهقانانو ته د حکومت د خوا نه کومه لومړۍ مرسته یا د دوایانو په نگاه سره یا نورو غنمو یا اقتصادي یا مالی مرسته کومک نه کېږي. دا خو د حکومتونو وظیفه ده چې د دهقانانو سره مرسته وکړي په داسې طبعي افاتو کې. نو دولت په ټولو برخو کې فعلا
شریف الله صاحب دا راته وایي چې فعلا ستاسو په ولایت کې ملخ شته، یعنی هجوم یې وړی ده په فصلونو کنه؟
د بغلان سمنګان په لاره کې چې کم فصلونه دي په دغو کې دهقانانو موږ ته دوستان او کم اقارب چې دي دغلته دغه ورکړی دی چې دغه ساحو کې دغه مسیر چې دی دغلته ملخان راوتلي دي او په فصلونو او په کمو بڼونه چې دي په دغو زیانمن کړي دي. نو د دولت دخوا نه هېڅ مرسته نه کېږي. دهقانان په همدغه یو کال کې یو یا دوه فصله لري او دا خراب شي نو بس د دوی وضعیت ډېر خرابېږي. د دولت څخه مو دا هیله ده چې دهقانانو سره مرستې وکړي او کومکونه وکړي.
درست
دغه کمې پیسې چې راځي دغه دهقانانو ته هم توجه وکړي نو ښه به وي.
ډېره مننه شریف الله صاحب چې ټلیفون مو وکړو. نو ور به شو بېرته مېلمنو ته. سعیدي صاحب، مخکې مو یې د جنوب لویدیځې حوزې یادونه وکړه چې هغه په هغو سیمو کې چې کله ملخ کم دي، لیکن زموږ د بل اوریدونکي چې له نوزاد څخه د هلمند ټلیفون کړی و، د بیا شکایت درلود چې وایي په نوزاد کې د دوی فصلونه خصوصا اندوانې او بینډۍ د ملخو له لوري وهل کېږي او ضایع کېږي. دا تر څه حده پورې دي؟ یعنی دوی کومه چاره لري؟ یادونه وکړه چې په هغه اندازه نه وي چې سیلونه یې هجوم وي چې دوی له منځه یوسي، کومه بله لاره شته؟ خو تر دې مخکې بیا هم یو اوریدونکی لرو. مهرباني کوئ. خیر، او بله، د سعیدی صاحب ټلیفون قطع شوی و اصلا. نو سعیدی صاحب، زما پوښتنه مو اورېده دي؟ اوریدونکي پوښتنه وه پخات کې
دا ورې د زما چې څنګه قتل شوی
او بله سب
د دې کښتنه کې
زه اوس پوښم. ما دا ویل چې اوریدونکو مو د هلمند له نوزاد څخه ټلیفون کړی و، دا ویل چې د دوی کاروندو ته ملخ په ډیر اندازې نه ورځي خو کم دی او د دوی شل ډیر شي سره فستونه ضایع کیږي د ملخ په وسیله. دوی څه مشوره ورکوي؟
سروان صاحب، که چیرې کرنیز عملیه چې مخکې ما وویل او فزیکي لارې چارو څخه دې استفاده وکړي مؤثره او غوره لارې چارې دي. که چیرې هغه نتیجه نه ورکوي، دې مخکې تدبیر کړي وي او هر کال دا ملخان د دې کروندو ته په زیاته پیمانه باندې زیان رسوي، خساره ورته رسوي. نو دا دې کولی دي چې دا کیمیکل چې مخکې ما وویل انسیکټیسایډونه د هغو څخه استفاده وکړي چې هغه بیا په دوه دوره باندې دي کولی شي استفاده ورڅخه وکړي. یو د تونې په شکل باندې دي، یعنې ظاهري تونې دي چې د کروندو یا د باغونو په مختلفو ځایونو کې وپېژدو، او بل د وفاشي ده چې مستقیما پر هغو باندې د وفاشي کوو او بالاخره د دې د لمندستو د تایید کېږي.
بله، د دې دوا په برخه کې مخکې تاسو دواړو استادانو اشاره وکړه چې اول باید ته ترجیح ورنکړل شي، اول نورو لارو ته پام وشي، وروسته په دوم قدم کې ځکه چې زهر دی او زهر تبن چې پر بوټي باندې شیندي هغه هم سناسه اغیزمن کیږي. په دې برخه کې فکر نه کوئ چې کاروانګرو ته پکار دی چې د کرنې له مامورینو څخه سره مشوره وکړي، د یوغې په مشوره دوا مقدار معلوم کړي چې څومره دوا څومره ساحې ته ورکړي؟ داسې اوریدل کېږي چې وایي ځینې کاروانګر باغونو ته تر اندازې زیات هغه اندازه چې باید دوا وي تر هغه زیاته دوا وشیندي، یا ځینې دوا وي له اوبو سره ترکیبېږي هغه ترکیب یې سم نه وي، دا بیا حتی وایي د سرطانونو سبب کېږي. په دې اړه څه وایست؟
بله دکی خانم داس دی سروان صاحب لکتی شو ویل ګوري دغه دوای چې مرسیس وایو په خاص دوز باندې دا که شخص خبر هغه چې زراعت ریاست یا متخصص چې کوم څوک دی په هغه ولایت کې د دې کلی او کور او شهر کې نږدې وي هغه ته واسطه مشوره او سروې کې بهترین او غوره لار همداده او همدغه طریقه کوم تاسو څنګه په وایو چې موږ کروندګر خو څه ټوله به نه وایو ځینې دغه سکتارونه کوي نه د زراعت ریاست سره په تماس کېږي نه د زراعت د پوهنځي سره او نه د کرنې د پوهنځي سره په تماس کېږي بلاخره په خپل ورتې د باغ په بازار کې چې کومې دواوې ټوله به نه وایو ځینې زموږ د دې چې کوم شخص چې خپله دا دوا خرڅوي دغه مستقي قط نه دي نو داسې دوز ورته وایي چې بلاخره دغه پوه چې د دواو د څه وخت مزد څه وایي البته دوایې ورته ویلی ظاهري دفاع ده د دا زه چې څه وخت مزد اخیستل شي د ټول یادونه ورته خو دا که زیات دي بلاخره ټول حشرات مستس وایو چې په محیط کې دغه له منځه وړي اته د انسانانو د حیوانات او د محیط لپاره ځان ډېر زیات دي او که چیرې کم شي بلاخره هغه افات چې کوم دي په انسان ملخان دي هغه د دې په وړاندې باندې مقاومت کوي په راتلونکي کال کې دی جواب شي بلاخره د هغو وجود دغه دوا په مقابل کې مقاومت پیدا کړي دي په اسانۍ سره د منځه نه وړل کېږي او که چیرې زیات وپا شو موږ وایو چې ټول حشرات موږ وایو هغه ټول موجود نه دي مفتي د حشرات څخه هغه موږ ته څه کوندو د پاره ډیر اړین دي مخکې استاد یا دا وړي وکړه چې دالو چې څنګه څه ورته وایو چې اندې وي وژ باندې اپات وایي تا د وژ باندې موجود به بخشي اپات نه د وژ باندې موجود په وایته باندې د بل باندې موجود کنټرول عبارت دالو چې څنګه کنټرول څخه په دا وخت کې دا د لوجیکل کنټرول مشکوه دا مکه د حشرات هم د مين څخه تللی وي بل اخره به د افات د څو چندم زیاتی نو شاو غره لارې داد چې کروندګر هر وخت د وافشي کې مخکې د دې خیر شي بلند یې سروان صاحب دې مهم دي او خپل پاتوي چې وخت یې ونن سم چې دی یو دی دغه سمپل کې د افات دی په اصطلاح باندې کنه بات چې خسره یا جام تاوش دی د سمپل دی د موسیقي پس دی یو واري واري چې هغه یو کوړي چې دی هم همدغه افات دی خبر شي د مخ چې یو اوریدون کې او ویل چې موږ باندې د څه کېږي د لاندې زمزکي د ست سره په دای باندې یا شې په اصطلاح باندې انار دی وویل چې دا څه غوړ مواد پر بلګون باندې اعلان ځکه ټول ور دا ټول مختلف افات نو شا او غوړ دار دار چې کروندګر ته وخت دا یو شی ویني په کروندګر کې باید سمپل کې د افات سمپل او کته نبات سمپل دا یو تر هغه زراعت پوینټ دی په دې یا استاد په دې اصطلاح باندې زراعت د اساس سرور وي نو دا به شلارې د لخره هغه چې کوم لار وته شوله دا هم تایید کړی د سره کې تدې د اندازې پر بدا سره مرسته
بله سب ډیره زیاته مننه کور ودان شیرین آغا ته به مو وای چې پراتونکو خبرونه کې باید د انارو په ناروغیو باندې یا آفتونو باندې خبري وکړو له دواړو درنو ملمنو په هنمل غنیدات سعیدی او محمد رئیس مخلص څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ له تاسو اوریدونکو هم منندوی چې د آزادۍ رادیو خبرونه اوري
Love. دا مکتبوت اجازه مې کې که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوت
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو خوشبندۍ بڼه له اساسي راډیو.
جار ما رنزورا لزگیر و یود قربان شم کاش چشم انار در تار مان چه دی در مان شم یا چه رات تروخشی زبا بیا لسر زوان شم یا چه رات تروخشی زبا بیا لسر زوان شم پریم شی زمادا زلد سویر و بابتارا پریم شی زمادا زلد سویر و بابتارا مالا دعا پری ندی چی ورک بشم افلارا